مشال رادیو ده د نن ورځې اخري خبری غړې کې ساسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دي په خبرونه کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جنوبی وزیرستان د سفر د پیښور ښار متنو کې د 15 پاکستانی فوجیانو وژنې د امریکا د بارانو چار وزیر جان کیری لخوا افغان ولسمشر سره د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو په اړه خبرې او پر دې موضوع د پاکستان سرګندونو او د کډوالو نړیوال ورس په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق داسته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې دوی هم له دې سره اتفاق نه کوي چې د طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نامه یاد کړي. تیر شپه د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې د اوو امنیتي عسکرو په ګډون لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په ملک کې د ترهګرۍ په اړه د یوې هر اړخیزې تګلارې پر جوړولو کار کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځله پر ټلیفون خبرې کړې دي. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا جان کیری ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا هم له دې سره اتفاق نه کوي چې په قطر کې دي طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نامه یاد کړي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی د چهارشنبې په ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جمهوریس حامد کرزی ته د اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان دپاره او د سیاسي دفتر یادونه سوې وه دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده.
بل پلو د قطر حکومتي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د حوالې څخه لیکلي چې هغه رسمي نوم چې د دې دفتر لپاره اتفاق پرې شوی وو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر نومیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویاندې جین ساکی هم پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې په اسره خاور نومې سیمه کې تیر شپه ناوخته د پاکستانی پوز پر یو کاروان د وسلوال طالبانو په برید کې 15 عسکر وژل شوي. د دې پیښې په اړه د متنو د تانی مشر بیرام خان مشال ریډیو ته داسې وویل
دا پیخه بیګا د شپې 11 بجې دا پیخه شوې ده. فرې خوري ټوک نه دی خو مرمزي چو پورته وي لاغه نه دی خو د ارمن په کارول باندې شوې ده. ارمن 15 کسان شهیدان شوې دي او د شرپسند نوم څلور کسان چې دي نو دا کړی خو د شپې تیار و دغه هغه تیار کې بیا عزیزات سره وړي دي ته چې دی خو نن سفر شروع وکړو.
وسلوال طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیسته. بلخوا د مشال ریډیو خبريال وای چې تیر ماشام په پېښور کې له ګلبهار تانی سره نږدې هم ناڅرګند کسانو پر یو پولیسو لاسیبم غورځولې چې د پولیسو د یو عسكر په ګډون درې تنه پکې ټپي سوي دي. د دې پېښې پړه چانه د منلې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په ملک د ترګري په اړه د دوی حکومت د وی هر اړخیز تګلارې پر جوړولو کار کوي. چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ماښام د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل ډیر ژر په دې اړه یو غونډه راوبلې.
ټیرریزم اوس په مشاورت هوګي حکومت خپل سکیورټي
دوی دهشتګردي په دې باندې به مشاورت کوي. حکومت به د دې ملک امنیتي ادارو سره تر مشاورت وروسته یو ورکینګ پیپر جوړوي او په دې غونډه کې به د پاکستان د پاوز مشر او د استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د مئی د 11 په انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال د وسنی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ترهګری پاړه دریز دا و چې ک یو واک تر لاسه کړ نو به له وسلوالو سره د خبرو اترو لاره په ملک کې د رواني ترهګری مخه نیسي. د افغانستان د جلال آباد ښار په مجبور آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او یو تنه ژوبل شوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې وه. د ننګرهار د امنیتي د قومندانۍ یو ویان حضرت حسین مشرکوال وایي چې په وژل شوو کې یو تن د ملي امنیت کارکوونکی دی. مشرکوال زیاتوي چې په پیښه کې وژل شوي کسان پر موټر سایکل سپاره وو او لومړني معلومات ښیي چې دوی پر یو شخصي بم برابر شوي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په تاریخ کې په لومړي ځله د اسرائیل سفیر تر ترکمنستان ولسمشر ته د خپل سفارت کاغذونه وړاندې کړي دي. د ترکمنستان رسنیو خبر ورکړ چې د اسرائیل سفیر شیمی زور ترکمن ولسمشر قربان کلی بیردی محمودوف ته د خپل کاغذونو ترڅنګ د اسرائیلی ولسمشر شیمون پیرس لخوا اسرائیل ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. شیمی زور دویم امیدوار و چې اسرائیل په ترکمنستان کې د سفیر د دندې لپاره وړاندې کړی و. لومړی وړاندې کړل شوی سفیر روین دانیل و چې د موساد یو پخوانی ایجنټ و چې د نوماندۍ پر ضد یې د ترکمنستان په جنوبي ګاونډي هیواد ایران کې د احتجاج له راپورته کېدو وروسته د نوموړي ټاکنه رد سوه. اسرائیل او ترکمنستان په 1999 کال کې سفارتي اړیکې جوړې کړې وې، خو اسرائیل په 2009 کال کې داسې اراده وښودله چې ترکمنستان ته خپل سفیر ولیږي. او د نړۍ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي یکشنبې په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې د شام د ملګرو په نوم یادیږي. ټاکل شوی دا چې په دې غونډه کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له مخالفو وسلوارو سره د ملاتړ پر لار چارو خبرې وسي. سفارتي چارواکي وایي چې امریکا، اروپایي هیوادونو او د سیمې د اتحادیانو په ګډون به د 11 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې ګډون کوي. په پیرس کې د فرانسوي ډیپلوماټانو له خولې ویل سوي دي چې په دې غونډه کې به د بشار الاسد د رژیم خلاف د جګړې لپاره د هغه د مخالفینو د وسلو پر غوښتنه هم بحث وسي. امریکا په تېر اونۍ کې له هغو وروسته په شام کې یاغیانو ته د وسلو ورکول اعلان وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه اداوي وسوې. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو ته مشال رادیو ټولې خبرونې په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي. د پاکستان فوج مشر د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان وانه دوره کړې ده او مقامی خلکو ته وینا هم کړې. یو ځای خبریال د دې سفر په اړه وایي
جنوبی وزیرستان خوشکسمتی ہے اور داغا با ان شاء اللہ آغاز کے بل رہے نوی چیتا سو با یو زبردست ڈیولپمنٹل سٹیج کا ورا تھا یہ چیتا سو امن غوڑا یو دے امن پرچار کا ہوئی نو
پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکو سولې خبرو هر کله کړي او وایي د پخلاینی په بهیر کې به مرستو ته دوام ورکړي.
Pakistan has extended its facilitation in the process of reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری افغان ولسمشر حامد کرزی سره په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر په پرانستلو خبري کړي. د ولسمشر ویان امل فیزی وای
امریکای د بهرنیو چارو وزیر جمهور حامد کرزی سره د اطمینان ورکړي چې قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره د قطر بهرنیو چارو وزارت راکشته کړې ده.
د پیښور په متنو کې وسلوالو 15 فوجیان په یو برید کې وژلي دي.
که دې په نن څخه پیل شروع واخلو نو پولیس اور نو مشترکه او دي سره نفرین جا تکړه دا مو ورته کمزونی دي چې واقعیت کې ال ته پوسټونم جوړو.
نن د کډوالو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې کډوال څنګه ژوند کوي؟
صرف دغه پولیس پرډیر پتنګ یو کې او نیته ولا چې لار دین کې فری دی نه په تو خبر نکېږي.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره. د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جنوبی وزیرستان د وانه دوره کړی. کیانی په خپل سفر کې قبایل سره خبري کړي او ویلي دي چې د دې سیمې خلک امن غواړي او د پرمختګ لپاره با ټولي پروژې سرته رسوي. د جنرال کیانی د سفر نور تفصيل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
اشفاق پرویز کیانی دا خبر نن غرما په باندې کې د احمدزی وزیر قبایلانو د مشرانو او حکومتي چارواکو په اغه غونډه کې شو کړه چې کله دوی د یو ای حکومت په ملاتړ د ورننه تر سرحدي پولې انګور اډا پورې 50 کیلومتر سړک افتتاح کولا. د جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په دامو کې د یو ای حکومت سلور سفارتکارون چپکشیل وړ رتبه سفارتکار خلیفہ بن خالد النیان شامل و سویلی وزیرستان وانتا را غلی و جنرل کیانی زیادا کرا چه ده چلور عربا کلدارو پلا گشت ده واننا ترانگورا ڈی پوری جوڑ دا نوائی سڑک با ده کبالیانو ده گرندی تجارت ترکای او خوشالای باعث و گرزیجی. پا دامو که پا وانکش موجود خبریال افیزولا وزیر ده جنرل کیانی ده دوری حال پا دا رنگ را کان
دا خبری نوکره ویلی چه دادا ده جنوب
دی وزیرستان خام خو خوش قسمتی ہے او دا غبا ان شاء الله الله غا شکر بلر نه وی چې تاسو با یو زبردست ډیولپمنٹل سٹیج کا وراته لې چې تاسو علاقہ هم داسه دا او تاسو امن غواړی او د امن پرچار کاوی نو دا خبره بالکل ورته وکړې وو کبالیا میدان تا ورته دا کور کمانډر پېښور هم خالد ربانی صاحب او میجر جنرال نذیر بٹ صاحب ورته یو اے ای سفارت کار وی کنا چې پدا کلا یو دا خلیفہ بن زید ال نیان او نماوا یو هم تقریرونه وکړ او
په بل په لو نن گهیز دے اتنا تر لاس با جے پورے دے افغانستان ملی پوت سرتیریو دے پاکستان پر سیماک شد دے ننا زے بغ رتا آغا وقت دے مارٹر گن جو شمیر غنڈوری روو راوال چکلا دے دے زائنا دے دوی پا پوزی پندغولی مچاداد کوٹ نا سرگندہ کسانو یو تو غندائی و داغا یادا دے وی چھ دے جنرل کیانی سارا را غلی دے یو اے ایل وڈ رتبا سفرتکار خلیفہ خالد بن النیان دے کبالیانو جرگی تا خطاب وکڑلی او دا خبر آئے برسیرا کڑا چھ دے یو اے ای حکومت بعد دے کبالیانو دے ترقی خوشحالی دے پارا نور ہاں گٹور کا دمونا پورتا کوی
قدر مانا ودن کو دا پاکستان دا فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی دا جنوبی وزیرستان دا وانا دا دورے پا آلائی تا زمنگ ہمکار رپورٹ اولاند کول اوستا سی پام را گرزو یو بل موضوع پا لور پاکستان پا قطر کی دا طالبان و امریکا ترمنس کی دن کی مذاکراتو حرکلے کڑے دے او ہیلہ مند دے چے دے سرابا افغانستان کی امن او قلارے تلار ہوارشی دا خبر دا پاکستان دا خارجہ دفتر ویان اونیزی خبری غنڈیتا پا وینا کی کڑی دا چے نور تفصیلی دا اسلام آباد نا دا مشال راڈیو خبریال ریاض مساخل رکوی
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران اعزاز احمد چودھری وویل چې طالبانو ته په کمو شرطونو د دفتر خلاصولو اجازه ورکړل شوې ده. دا به قطر حکومت ته پته وي. البته دا یو ښه خبره ده چې د مفاهمتي عمل لپاره عملی ګامونه پورته شو. د زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره پاکستان او ټولو شریکوالو خپل کردار ترسره کړی دی. ویاند وایي
پاکستان هاز اکستندډ اټس فسیلیټیشن in the process of reconciliation in Afghanistan.
Pakistan da Afghanistan mufahimati amal ke khpal pura pura mrasta kade da. Da zamung da aga halo zolo brakha da da kum da para chi mung tolo dalo sara pa shirika kar kawalo. Chi maksadi Afghanistan ke aman au klare ra wastalwo. Au zamung khyal de da de tolo koshishuno markazi nukta ba da mufahimat amal vi.
And we think that the reconciliation process will be a central element of that effort.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر دفتر د پاره د امریکا او پاکستان ترمنځ خفیه مذاکرات شوې دي اعزاز احمد چودھری وې
پاکستان هاز بین ټاکینګ ټو یونایټیډ سټیټس
لکه چې ما وویل چې پاکستان امریکا سره خبرې کړې دي افغانستان حکومت سره او رسول علي شورا سره یې هم خبرې کړې دي او د دې خبرو اترو مقصد دا و چې افغانستان کې امن او قلارې راشي دغه لړکی موږ خپل مرستې تر سره کړې دي او راتلونکي کې به هم هغه هر اقدام ته تیار یو چې ورسره مفاهمتي عمل کې
All steps and efforts that can further the reconciliation process.
د دغه خبره د مذاکرات د چانه پټ نه وو بلکې وخت په وخت او خپخکار شوې دي. د قطر دفتر بد افغانستان امن او سلامتۍ کې څومره کردار تر سره کړی په دې حق لمو د خبريال او سیمایزو چارو د کارپو طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
دا مسله ډیره زیاته پیچیده او ډیره زیاته مشکل ده او موږ وګورو چې کله د مذاکرات خبره شروع شو نو افغانستان خپل ګیلې معنی شروع کړي او شکونه را پیدا شوی دی نو شکونه هم پیدا کیږي مشکلات هم پیدا کیږي خو دا د ټولو د پاره اوسه امتحان دی ځکه چې خارجي فوجیان به راتلونکي کال د افغانستان نه وځي نو اسې نه چې په افغانستان کې بیا یو کورنۍ جګړه شروع شي نو د ټولو غاړو دا امتحان دی چې په مخلصانه توګه بغیر د خپل سیاسي ګټو په افغانستان کې د تلاش چې دی ټول کینی او د یو بل هغه نظر موري او بیا په ځانګړي خصوصي توګه د افغانستان د ولس نظر چې هغه ته پام ورکړي شي ځکه چې د افغانستان خلک د دې نه متاثر کیږي
طالبانو په دفتر د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د ناخوخې سرګندونو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان هیله سرګند کړه چې ډېر ضربه ټولېډلې دې کې ګډون وکړي او دا چې فل حال دا په ابتدایي مرحلو کې دی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
قدرمن اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزی سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځله ټلیفوني خبرې کړې او نوموړي ته ډاډ ورکړي چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگټن هم د افغانستان د اسلامي امارات د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دي بلخو د قطر د بارونو چارو وزارت ویری په دوها کې پرانستل شوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارات سیاسي دفتر نه بلکې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی نور تفصيل اجمل ان وړاندې کوي
دا ولسمشر حامد کرزی وای اندی مل فیضی پرون ماخام ازادی رادیو ته ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لا ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځلې تلیفوني خبرې کړې. د ښاغلي فیضی په وینا جان کیری په ورستی تلیفوني تماس کې ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې د قطر حکومت په دې اړه ځینې اقدامات کړي.
د بهرنیو چارو وزیر جمهوری حامد کرزی ته دا اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه، دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده. دغه دفتر د دې وروسته یوازې او یوازې د طالبانو دفتر په نامه یادېږي.
بلخوا د قطر دولتي اژانس کیو ان ای د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړ چې وایي د سې شنبه په ورځ په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی، نه د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. د ولسمشر کرزی وای اندی مل فیضی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیرې وی میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ په بیلابیلو سطحو خبرې اترې شوې او په دې اړه چې دا دفتر به یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو یو دفتر وي، واشنگټن له کابل سره شمنې کړې وي.
افغانستان خپلې اندېښنې د دې دفتر د پرانستلو په اړه د امریکې سره شریکې کړې وي او په مقابل کې د امریکې جمهور هم په یو لیک کې جمهور حامد کرزی ته ټول دغه اطمینان او تضمینونه ورکړي وه چې دغه دفتر به یوازې او یوازې یو ادرس وي د مذاکراتو په خاطر، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو په خاطر به دا یو دفتر وي. خو متاسفانه ټول هغه تضمینونه چې په هغه لیک کې جمهور رئیس بارک اوباما له خوا څخه جمهور حامد کرزی ته استول شوی وو، په هغه ډول چې دغه دفتر پرون پرانستل شو، دا کاملا په تضاد کې و. د ټولو هغو ضمانتونو سره چې د امریکې له خوا څخه
یمل فیضی زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته وویل چې دوی هم په هغه بڼه د دې دفتر له پرانستلو سره موافق نه دي چې د سې شنبه په ورځ پرانستل شو. ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سره په دې برخه کې پر ټولو ژمنو ولاړ دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ویاندی جین پساکی هم پرون خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاندی د خغلی کیری له خولې ویلي چې د قطر حکومت پرون په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر د قطر د حکومت لخوا په منل شو شرایطو برابر شي ګامونه اخیستي. جمساکی وای په دوحه کې د طالبانو له دفتر څخه هغه لوحه چې د دې په وینا ناسم نوم پرې لیکل شوی و لري شوې ده. نو موري ویل
دی افیس مست نات بی ټریټډ اس
جن پساکی ویل د دفتر سره به د یو سفارت یا بل داسې دفتر په توګه چې د امارات حکومت او یا واکمنۍ په توګه د افغان طالبانو استازي تو وکړي چلن نکېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دی وایند پوینا د په دوه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی.
اجملان دوجیتا سره رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې بیا پاتې کیږو. د قطر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پر نسلو پاړه افغان حکومت، امریکا او طالبان څه غوښتنې لوي، دوی ساته می سرګندوي او په دې مسله کې پیچلي موضوعات څه دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه دې موضوع ته کتنه کړې ده او یو رپورت یې برابر کړی دی چې زه کولایز تاسو ته وړاندې کوم.
دا ممکنه ده چې امریکا، افغان حکومت او طالبان په یو میز د امن خبرو تر لپاره کینی. په دې کې هر یو د خبرو لپاره د خواهشاتو لیست لري. په افغان جګړه کې د دریو مرکزی کردارونو څه غوښتنې دي او له دوی نه څه تمه کیږي؟ لومړی طالبان دي چې یو منظمه ډله ده، خو د امن د خبرو ترو په موضوع اختلافات لري. په دې کې سخت دریزه طالبان چې د فوزی سانګي کې دي د امن خبرو ترو مخالفت کوي. بلخوا هغه طالبان چې په پاکستان کې بندیان وو د دغه پروسی ملاتړ کوي. د طالبان غوښتنو کې د هغه طالب بندیانو راخوشي کول هم شامل دي چې د افغان حکومت د اسار لاندې بندیخانو کې قید دي. په دې کې 15 هغه طالب بندیان چې د امریکا په ګونتانامو زندان کې قید دي د راخوشي کولو غوښتنه هم شامل ده. طالبان دا تمه هم سرګندوي چې په غړو یې بندیزونه نرم شي. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه طالبانو سفري بندیزونه دي او شتمنۍ یې کنګل شوې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغان حکومت په خواست یو شمېر طالب مشران له دغه لیست څخه ویستل دي. همدارنګه طالبان به په رسمي توګه د امریکا لخوا د سیاسي ډلې په حیث پیژندلو هم غواړي. د طالبانو لخوا تر ټولو زیاته خیالي غوښتنه به د افغان آئین کې بدلون وي. د طالبانو ممکنه غوښتنو ته په کتو سره ځینې مسلې نور هم پیچلې کېدای شي. زیاتره افغان قانون جوړونکي او د بشري حقوقو کارکونکي د ممکنه امن تړون په اړه اندېښنې لري او په دې کې تر ټولو زیاته اندېښنه د افغانستان د خزو په اړه ده. د افغان حکومت غوښتنو او تمو کې لومړی خبره دا ده چې د قطر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستلو او له امریکا سره خبرو اترو په اړه یې خفګان څرګند کړی دی. کابل په دې خبره ټینګار کوي چې د افغان حکومت جوړ کړي د سولې د عالی شورا دی د امن خبرو اترو رهبری وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو وروسته له امریکا سره دواړه خیزه امنیتي تړون په اړه خبري وزنډولي. د ولسمشر په وینا د امریکا حکومت په قول او فعل کې تضاد دی. د کرزی حکومت پر دې هم اندېښمن دی چې طالبانو ته په دوحه کې رسمي درجه ورکړل شوې ده چې پکې د طالبانو خپل بیرغ او د اسلامي امارات افغانستان بینر هم لګېدلی وو. کابل ویره لري چې دغه پیژندګلو سره به د طالبانو نظریې ته نور قوت میلاو شي او حکومت به جلاوطن شي. کابل له طالبانو څخه غوښتنه لري چې افغان حکومت او د هیواد آئین ومني او وسلې وغورځوي. په دې کې یوه پیچلې مسله دا ده چې ولسمشر حامد کرزی حکومت به په 2016 کال کې ختم شي او په همدغه کال کې به بهرني ځواکونه له دې هیواده وځي. د امریکا دریسته کتنې سره د ولسمشر باراک اوباما هغه څرګندونې لومړی راځي چې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسه یوه غوره لاره ده چې د افغانستان او سیمې استحکام لپاره ضروری ده. د امریکا حکومت پر طالبانو زور راوړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې پریکړي، تشدد نه لاس واخلي او د ښځو او اقلیتو حقوقونه خوندي وساتي. د دې ترڅنګ امریکا او ناتو دا خبره څرګنده کړي چې د القاعده پر ضد جنگ ته ژمن دي. د امریکا غوښتنو ته متکتنې سره یو مسله پیچلې ښکاري چې طالبان وایي تر هغې پورې امریکا سره نیغ په نیغه امن خبرې به ونه کړي تر څو دې هیواده بهرني ځواکونه نه وي وتلي. د افغانستان به راتلونکي کال زیاتره بهرني ځواکونه وځي خو ځینې به په دې هیواد کې پاتې شي. قدرمن اوردونکو د دمینا وړاندې مو د اوریدل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې هم دغه راز د پاکستان د خارجه دفتر ویان هم په دې اړه خپلې څرګندونې کړې دي. همداراز د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان طالبانو سره د خبرو اترو د اعلان وروسته غوښتنه کړې چې د سولې په خبرو کې دي د طالبانو هغه غړي یا نور هغه خلک چې ورباندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو تور دي له عدالتي کاروانه دي مستثنا نشي. طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی دی او ډیر ژر به د خبرو اترو مرحله پیل شي. دا رپورت تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نننۍ جاري شوی بیان کې د سازمان د ایشیا او پیسیفیک د مشر پولی ترانسکورت د پرونی خبرو حواله ورکړې ده چې ژغ کې ویل افغان طالبانو سره د سولې په تړون کې هغه کسان له مقدمو مستثنا نه ګرځول کېږي چې ورباندې د بشري حقوقو د چيدي سرغړونو او جنگي جرمونو تور دی. بیان زیاتوي چې باید هرومرو د شوزو د حکومت ضمانت د خبرو اترو مهمه برخه وګرځول شي. د سازمان مشر پولی ترانسکورت پر مخوای چې له طالبانو سره په کېدون کې تړون کې دي داسې سره کر شراوي ستسي چې په کې دا هوډ څرګند وي چې طالبان به د ټولو افغان شوزو سړیو او ماشومانو د حکومت ضمانت ورکوي. بیان زیاتوي چې په تړون کې باید هرومرو د قانون د واکمنۍ او له هغو اغیزمنو خلکو سره دي ناانصافي نه وي شامله چې حکومت پلاوه یا بلی وسوالې ډلې د حقوق بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړې وي یا بیا جنگي جنایتونه تر سره کړې وي. دا شان امنیسټي انټرنیشنل په افغان حکومت ژغ کوي چې د 2001 د ملي ثبات او بیا پخلاینې قانون منسوخ کړي. د دې قانون لمخې غټول خلک له عدالتي کاروایي مستثنا دي چې په تیرو 1.5 کلونو کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه یا جنگي جرمونه کړي وي. په دې کې ټول وژنه په زور خلک اوروکول، شکنجه کول، جنسي تیری او پشکاره د خلکو پانسي کول شامل دي. د سازمان په خبره هغه طالب جنگیالي چې له حکومت سره همکاري ته غاړه کشش دي هغه هم له کاروایي خلاص دي. د بشري حقوقو سازمان په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو د ریپورت حواله ورکوي چې وايي د 2014 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د عامو خلکو په وژنه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. په دې موده کې څه د پاسه 3000 عام خلک یا خو وژل شوي یا بیا زخمیان شوي دي. په دې کې د 40% مرګ ژوبلې زمواره وسوالې ډلې دي. د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی دی او ډېر ژر به د دوی او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مرحله شروع شي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی تر هغه له خبرو اترو بایکاټ کړی تر څو د افغان حکومت په مشرۍ کې نه ترسره کیږي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د امنیسټ انټرنیشنل د رپورت هغه ټکی وړاندې کول او زو خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته. د پیښور ښار په متنو کې د وسلوالو په یو بریټ کې 15 پاکستانی فوجیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. بلخو د امنیتي هلکارو په جوابي کاروای کې د پولیسو په وینا څلور بریټ هم وژل شوي دي. د دې پیښې نور تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا متنو تانه پولیسو مشر مشال لیډو ته ویل چې دا پیخه بیګا د شپې لس بجې سری خور چوک متنو کې هغه محل را مخته شو کله چې د پاکستان پوز یو کانوای د معمول په گشت روان وو او دغه وخت کې یو شمیر طالب وسلوالو په دوی باندې برید وکړو او پوز او پولیسو په ګډه جوابي کاروایی هم شروع کړه چې په نتیجه کې د پوز پنځه کسان مړ شول دوی وایي چې د برید کوونکو وسلوالو نه هم دوی څلور کسان وژلې دي ایس ایچ او بارام خان زیاتوي
بلخوا
پدغه سیمو کې د داسې قسمه پیښو په اړه باندې د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې تر څو دغه سیمو کې صحیح پوځي عملیات نه وشوي نو داسې پیښه به رامخته کیږي
دراصل دا علاقه چې کوم ده نو د دریو سایډونو نه قبایلي ده هغه صفا کول غواړي یو طرف ته باړه ده او بل طرف ته ایف آر کوهاټ دی او بل طرف ته ایف آر پشاور دی او د درې ځایونو کې چې کوم ده طالبان وخت په وخت راښکاره کیږي خو دا ټول علاقه چې کوم ده هغه انسیف ده خو دا چې پوخ بند د دې لپاره دا دی چې دې علاقو کې ښه په ګهرایه باندې اپریشن وشي او دا خلک هغه د نه وباسلی شي
یادونه ده چې مخکې هم څو څو وارې پیښور سره نږدې بډبیره متنو او دیزو کې دغه رنګ پیښه رامخته چې پوز او پولیس پکې پنخه کیږي او زیاتره پیښو کې امنیتي اهلکارو ته مرګ جوبله هم اړول کیږي بریګیډیر محمود شاه زیاتوي چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت له پکار دي چې خو دوی سره زر تر زره مذاکرات وکړي او یاد دا جنگ خپل جنگ وګڼي او پوسټ دی حواله کړي
حکومت دلته کې په خیبر پختونخوا کې هم او مرکزی لیول باندې هم وایي چې موږ مذاکرات کوو او مذاکرات اوس پورې شروع شوي نه دي نو دا یو غیر یقیني شان صورتحال دی فوج لکه هغوی وایي چې سیول انتظامیه یا پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی دا پورا دا مسئله چې کوم دی د اونرشپ واخلي او دا مسئله خپل لاسو کې واخلي بیا موږ ته هدایت راکړي نو هغه مطابق موږ چلیږو
بلخو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د دغه پیښې پړه په سر اخیستې ده او ویلي دي چې د امنیتي اهلکارو په ضد به د دوی دغه کاروان دوام لري شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
قدرمن اودونکو د خبر پختونخوا حکومت د مردان ضلع شیرګړ د ځانمرګ برید غندنه کړې او ویل دي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي په شیرګړ کې د نهې په ورځ ځانمرګ برید کې شاوخوا دیش کسان وژل شوي وو او تر شپېتو نه زیات ټپیان وو د دې پیښې وروستی حال او د صوبایي حکومت دریس په اړه د مشال رادیو خبریال غلام غوس دا راپور جوړ کړی دی
په شیرګړ کې په جنازه کې د ځانمرګي بمی چاودنې وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلې دي چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره دوی به د شوبې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي او یو ټولګوندیزه غونډه به راغواړي شوکت یوسفزی مشال رادیو ته وویل
چې څونه پولیټیکل لیډرشپ دی هغه حکومت کې دی اپوزیشن کې دی هغه ټول موږ لګیا ان بورډ کوو دا هی متفقه رائے راستل غواړو چې موږ ټول څه پکار دي
خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال رادیو ته وویل چې په تیرو دوه اونو کې د نوې صوبایي اسمبلی دوه غړي د ترګرۍ په پیښو کې اوجل شو او په لږګونو نورو ته جوبله واغختله خو د موجوده حکومت لوړپوړو چارواکو په سمدستي توګه د اغیزمن شوی ولس ته پوس ونه کړو
په دې حکومت کې دوه ممبران صاحبانو اوجل شو د غی سره نور بے ګناه خلک چې دی اوجل شو دا د صوبې د خلک چې دا د الله تعالی پر رحم کرم باندې پروت دی په هیڅ چا کې دا مرته بودا توفیق بوشته چې عوامي خپل پاتای په جان په هغه باندې ودرېږي او د دې کار دشمنانو لا جواب ورکړي
د امنیتي صورتحال په اخلا د خیبر پښتونخوا د حکومت د مهمې سرګندونې په شیرګړ مردان کې د جنازې پر مهال د ځانمرګي برید وروسته مخې ته راغلی دی کوم کې چې د صوبایي اسمبلی د غړي عمران مومن په شمول دیرش کسان وژل شوي وو او په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې د نوې ائتلافي حکومت د واک سمبالول وروسته د ترګرۍ د نورو پیښو ترڅنګ تر ټولو لویه پیښه ده غلام غوث مشال رادیو پیښور
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
قدرمن اوردونکو بالکل تاسو کولای شئ چې په موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې تاسو دا ټول رپورټونه لوستلی او کتلی شئ. همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم د مشال رادیو صفحه چې دا تاسو خوخه کوي نو په غیمه نیوه تاسو دم په دم دا ټول رپورټونه په غیمه هم کتلی شئ. وخت د مازیګر 15 بجې شې بي دي. د بوریوال کاکړ نه بعد خبرونو لنډیز باورو.
افغان طالبان وایي چې دوی دې ته تیار دي چې په ګونترامو زندان کې د بندي 15 طالب مشرانو په بدل کې هغه امریکایي عسكر خوشی کړي چې دوی له 2009 کال له ځان سره بندي ساتلې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند شاهین سهیل اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي تر کومه حده چې د ته معلومه ده نو د امریکایي عسكر په ښه حالت کې دي. شاهین سهیل ویلي د بندیانو تبادله په قطر کې د خبرو اترو تر پای وړاندې د دوی د ایجنډې په سر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره پر ټلیفون دوه ځلې خبرې کړې. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا جان کیری ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې دوی هم له دې سره اتفاق نه کوي چې په قطر کې د طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد کړي. د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې د متنو په اسره خاورو نومي سیمه کې تیر شپه نه وخته د پاکستاني پوځ پر یو کاروان د وسلوال طالبانو په برید کې 15 عسكر وژل شوي. بل خاطر مشام په پېښور کې لاګول بهار تانی سره نږدې ناصرګند کسانو پر پولیسو لاسي بمونه غورځولې چې د پولیسو د یو عسكر په ګډون درې اموګړې پکې ټپيان شوې ده. د افغانستان د جلال آباد شهر په مجبور آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي یو ټپي شوی دی. د سیمې د مشال ریډیو خبريال وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. د نړۍ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي یکشنبه په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې د شام د ملګرو په نامه یادېږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وسي. او په تاریخ کې په لومړي ځل د اسرائیل سفیر د ترکمنستان ولسمشر تخپل سفارتي کاغذونه وړاندې کړي دي. د ترکمنستان رسنوي خبر ورکړي چې د اسرائیل سفیر شمی زور ترکمن ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف ته د خپلو کاغذونو ترڅنګ د اسرائیلي ولسمشر شیمون پیرس لخوا اسرائیل ته د سفر بلنه هم ورکړل شوې ده.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوې ده. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دغه ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د مردان په علاقې شیرګړ کې د هغه بل ورځې 14 ټوله صبح غمجنه کړې ده. او په دې پیښه کې د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن په شمول د 150 زیات کسان په حق رسیدلي او د 150 زیات جوبل شوي دي چې په کې د ځینې حالات اوس هم مرګونه خودل شي. اداریه وایي چې د راپورونو تر مخه چې د ځانمرګي برید کوونکې هدف د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن دو او کله چې د جنازې دویم تکبیر وشو په دغه وخت د ځان وژنې کی ځان پچاودنه والو زولو. د ادارې په وینا چې په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سیاسي کوتونو سره د خبرو اترو اشاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ورکړې ده. او دغه رنګ د سکیورټي لړکې هم حکومت ډېر زر د پالیسي اعلان کون کې دي. ادارې وایي چې همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا هم د مشاورتي جرګې فیصله شوې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې د مرکز او صوبایي حکومتونو په خلوص او کوششونو کې اس شک نشته خو د وخت غوښتنه ده چې د امن په ځای کولو لپاره کوششونه کې نور د ځنډ کار وانه غستې شي او حکومت ټول سیاسي قوتونه د ځان سره ملګری کړي او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي نو هل به ممکن شي چې دلته په سنا سره ډول حالات قابو کړي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې طالبانو قطر کې په باضابطه توګه د دفتر پرانیسته وکړه او د طالبانو ویان وایي چې د دفتر مقصد د افغان مسلې پر امن حل لټول دي. خو د د لپاره به امریکا د دوی ټول قید ملګری خوشی کوي او بل دا چې افغانستان به د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات ساتي. ادارې وایي چې امریکای د طالبانو د ګام هرکلی کړی دی او وایي چې افغان طالبانو سره به نیغ په نیغه خبرې کوي چې پکې به دا خبره په سر کې وي چې افغان طالبان به د القاعده او نور جهانی ترهګرو ډلو سره تعلقات ختموي. ادارې اخر کې وایي چې دا برستو کته شي کومې غوښتنې مخې ته راځي او کومې منځوريږي. خو دا یو خبره ده چې دوه ډلې مذاکراتو ته راغلی او د دې مذاکراتو د کامیابی لپاره دا هم ضروری ده چې د سیمه ییز ملکونو د مفاداتو خیال پکې او ساتلې شي او دې لړکی دې هم اعتماد کې واخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي، کچرې وسلوال طالبان داسې فکر وکړي چې دوی بریالي کېدای شي نو په خبرو اترو کې جدي نه وي. بل پله واشنگټن پوسټ لیکلي چې په افغانستان کې د امن د خبرو اترو هڅه یو نازک ګام دی. په دې اړه دا دوه مقالې زموږ همکار بوري وال کاکړ لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې برابر کړي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي چې یو پلو د وسلوالو طالبانو لخوا د تیرې سې شنبې په ورځ دا د افغانانو لپاره په تیرو 15 سیزو کې تر ټولو ښه خبر وو چې هغوی د خبرو اترو وړاندیز وکړ. نو بلې خوا ته بیا د همدې وسلوالو طالبانو یوې بمې چاودنې په کابل کې درې تنه ووژل. وال سټریټ جرنال لیکي وسلوالو طالبانو د خپل دفتر په پرانستلو وښودله چې دوی خبرو اترو ته چمتو دي. د ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې وویل چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څوک د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د وسلوالو طالبانو دا ژمنه په رسمي توګه له القاعده سره د دوی د اړیکو د شلولو په معنا نه ده، خو بیا هم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې له غوښتنې سره سمون خوري. ورسپانه پر مخ لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان او پاکستان په 2014 کال کې د نیټو ځواکونو له وتلو وروسته د واک ترلاسه کولو ته تیاری نیسي. بل پلو امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره له افغان طالبانو سره داسې خبرې اترې پیلوي کوم چې د هغوی له هغه دریځ سره فرق لري چې ګواکې مشري باید افغانان پخپله وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په اصل کې وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار وکړ. افغان ولسمشر د 2011 کال په پای کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو سره له دې قبل مخالفت کړیو چې د هغه په وینا د تریباسي ورسپانه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به نیغ په نیغه خبرې اترې د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې د پای ته رسولو سبب سي. واشنگټن پوسټ لیکي په دې کې د بریالیتوب لپاره به طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون مني او هم به له القاعده د پاکستان د پوځ او استخبارات سره اړیکې شلوي. ورسپانه لیکي اوس داسې نشي نسته چې ګواکې وسلوال طالبان دي رښتیا هم په خپله تګلاره او نظریه کې داسې ناڅاپي بدلون رامنځته کړي. د ورسپانې په لیکنه دا به د امریکا لپاره یو چیلنج وي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال له دې تیر نسي چې ګواکې نیټو به د افغان ځواکونو روزنه نه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکي، روسیا، چین او ازبکستان تورن کړي چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په همدې وجه د دغه هیوادونو درجه په نړیوال رینکینګ یا درجه بندۍ کې راټیټ کړي شوې دي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه یو رپورت لري چې نجیب عامر یې درته مهمه برخه دروروي.
امریکا الزام لګولی چې چین او روسیا د انساني قاچاق په کمولو کې پاتې راغلي او په دې لاره کې دغه دواړه هیوادونه د شمالي کوریا او د شام انډول ګڼلې دي. که څه هم د بشري حقونو فعالینو د دې خبر هرکلی کړی، خو د همدې په سر د دغو دواړو هیوادونو سره د امریکي اړیکې خرابېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق او د مزدورانو په استحصال په سارنه کې د 138 هیوادونو په درجه بندۍ کې روسیا او چین درېمې درجه ته راټیټ کړي دي. امریکي همدارنګه د ازبکستان درجه هم راټیټه کړې، ځکه چې دغه هیواد د پنبې د فصل د ریبلو پر مهال د کارګرو نه د جبري مشقت کار اخیسته دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي دا اوس په ولسمشر باراک اوباما پورې اړه لري چې په نوي ورځو کې د نن پریکړه وکړي چې د یادو هیوادونو خلاف د بندیزونو د لګولو اعلان کوي او کنه. اوباما کولای شي چې پر دغه هیوادونو د وسلو په اخیستلو، د کلتوري او تعلیمي بورسونو په راکړې ورکړې او همدارنګه د نړیوال بانک نه د پورونو په ترلاسه کولو کې بندیزونه وضع کړي. اژانس لیکي دا معامله په دې هم کړکیچنه بریښي چې امریکا لپاره چین، روسیا او ازبکستان ستراتیژیک اهمیت لري. د قانون جوړونې د ضرورتو پر اساس امریکا مجبوره وه چې دغه هیوادونو په اړه خپله پریکړه وکړي چې په درجه بندۍ کې لاندې راولي او کبره. له تیرو څو کلونو راهیسې دغه هیوادونه
څارنې لاندې وو. درې نور هیوادونه عراق، کانګو او آذربایجان چې په تیر یو کال کې د انساني قاچاق په کمولو کې مهم پرمختګ کړی، له درېیمې درجې دویمې درجې ته پورته کړی شوي دي. د چهارشنبې یا شروع په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل، د نوي دور غلامي د امریکې په ګډون د نړۍ هر هیواد تر اغېز لاندې راولي او په دې لاره کې هر هیواد مسؤل دی چې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې پریکړې په غبرګون کې چین ویلي، دوی د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په پرله پسې ډول هڅې کړي او په تیر اپریل میاشت کې حکومت یو پلان اعلان کړ چې په اړونده موضوع کې د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو د لرې کولو هڅه وشي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویان ګینګ شوانګ وایي، دا راپور د چین د هغو هڅو نفي کوي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره کوي. البته د روسي سفارت په دې لړ کې د څه ډول تبصرې کولو نه انکار کړی دی. په دغه لیک لړ کې د افغانستان په ګډون 25 نور هیوادونه د څارنې لاندې دي. که په دغو هیوادونو کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته نه کړی شول، نو په راتلونکو دریو کلونو کې دا هیوادونه هم ټیټې درجې ته راکوزېدلی شي.
له پاکستانه د خبریدونکو انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په مقاله کې راغلی چې پاکستان په دنیا کې یو ملک په حیث نه بلکې د یو اسلامي تحریک ته ورته کارونه کوي. دلته عدم برداشت مخ په زیاتېدو دی او د سخت دریځۍ پلیتوب هم مخ په پراخېدو دی. بشیر ګواخت د مقالې غټکی درته وایي.
په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي چې پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت، بنیاد پرستۍ او مذهبي اورپکیتوب په ښکاره توګه ستایل او رستر بلې زیاتېږي. د نوموړي په وینا دې کار د پاکستان د ریاست په اړه شکونه راپورته کړي چې په نړیوال سټیج خپل رول څرنګه ترسره کوي. لیکوال پوښتنې کړي چې آیا پاکستان په دنیا کې د ملګرو ملتونو د قوانینو لاندې د یو ملک په حیث شتون ته دوام ورکوي او کنه غواړي د یو اسلامي تحریک په حیث وپیژندل شي. آیا په نړیوال سټیج د پاکستان رول دا دی چې د سخت دریځو اسلامي تحریکونو څخه ملاتړ وکړي؟ په مقاله کې راغلی که پاکستان غواړي چې په دنیا کې د یو ملک په حیث وجود ولري، نو پکار ده چې په خپل خاوره هیڅ یو ګروپ ته د دې اجازه ورنکړي چې هغوی دې د یو بل ملک خلاف فعالیتونه وکړي. لیکوال وایي، خود مختاری د یو ریاست حق دی، خو سره دا مسولیت او ذمہواری هم راځي چې ل خپل ځمکې د یو بل هیواد د بې ثباته کولو لپاره کار ونی شي. ډاکټر حسن عسکری رضوی وړاندې لیکي چې د نړیوالې ټولنې یو مؤثر غړی جوړېدل دا پاکستان خپل داخلي سیاست پورې اړه لري. همداراز پاکستان کولای شي د نورو هیوادونو سره ښې سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکې وساتي. د لیکوال په وینا، پاکستان باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو په خاطر پر پوله د امنیت لپاره ډېر کار وکړي. پاکستان باید د چین په شان د هندوستان سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي او افغانستان باید د یو ګاونډي هیواد په حیث ومنل شي، نه دا چې د دغه مسلې حل دی د خپل خوخي مطابق راوستلو کوشش وشي. د اسلام آباد ډیر پام باید د افغانستان سره تجارتي اړیکو ته وي او د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د مثبت کار وشي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې پاکستان باید په دې پوه شي چې په وسلوالو کې تر هغې ښه نشته تر څو چې آئین نه وي منلی. لیکوال لیکي چې د نړۍ د یو ذمہوار ملک په حیث باید پاکستان مذهبي سخت دریځي او ترهګري کنټرول او ختم کړي.
بشیر ګواخو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو او اوس یو بل رپورټ په لور ستاسو پام را ګرځوم. اف پی خبري جانس د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان کردار ته کتنه کړې ده. دا جانس په خبره د طالبانو سره د سولې په خبرو تورو کې د پاکستان رول ډیر زیات مهم دی او په رستو کې د نوي حکومت راتلو سره سم د هیواد په رویه کې بدلون هم مخې ته راغلی دی. د مقالې غټ کې له ملیح امیرزاده ناورو.
AFP خبری ایجنس د کارپوهانو د خلیلی کې چې له امریکا او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په شروع کولو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی. د تیرو دوو کالونو د زیاتې مودې راهیسې امریکا د غیر مشروطو خبرو اترو خبره کوي چې څه خاص نتیجې یې په دې نه دي مخې ته راغلي چې دا سخکاري طالبان په افغان حکومت کې د خپلو مخالفو مشرانو سره د خبرو اترو خوښي نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی سکاٹ سمیت وایي، دا سخکاري پاکستان چې د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې دي، د بېلابېلو ناسمو شروعاتو وروسته وسلوال
مذاکراتو ته پکینولو مجبور کړی دی. د خاغلی سمیت په خبره یو بدلون چې تر سترګو کیږي دا دی چې د سولې د خبرو اترو په حق لا د پاکستان ملاتړ بدل شوی دی. د کارپوهانو په خبره دغه بدلون د پاکستان د نوي حکومت د راتللو سره سم مخې ته راغلی دی چې په هیواد کې دننه د اسلامي سختریزو سره جګړه روانه ده او کېدی شي دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې په ګاونډي هیواد کې افغان طالبان باید تر کنټرول لاندې شي. سکاټ سمیت په پاکستان کې دننه تشدد ته په اشاره کولو سره وایي چې هغلته حالات ډېر خراب شوي دي نو ځکه کېدی شي حکومت په دې خبره غور کړی وي. هغه وویل چې د سولې د خبرو اترو په اړه د اسلام آباد په ملاتړ کې بدلون کېدی شي په پالیسي کې بدلون نه وي خو دا ضرور ده چې د طالبانو په حق له دا فیصله ارادي ده. اجانس لیکي امریکایي چارواکو د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د ملاتړ یادونه کړې ده چې په څو ورځو کې به امریکا او د طالبانو استازي له یو بل سره ملاقات کوي. لږه موده مخکې افغان چارواکو په اسلام آباد تورونه پورې کول چې له دې وړاندې سن یو طرف ته د محسوسولو په بنیاد یې د سعودي عرب په منځګړیتوب د طالبانو سره د خبرو اترو یو نوښت ګډوډ کړی و. د یوې څېړنیزې ادارې رین کارپوریشن یو لوړ پوړې کارپوه جونا بلیک وای د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی ځکه چې د دغو خبرو اترو د ګډوډولو صلاحیت لري. اجانس په راتلونکي کې له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې د امریکایي وفد مشر جیمز ټاپنس تخلیلي کې د طالبانو لپاره د امن په خبرو اترو کې خطر دا دی چې د جنګیالو حوصله ورسره کمیدې شي او په مشرتابه کې درسونه مخې ته راتللی شي. اجانس لیکي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو سره به دا طالبانو ته یوه موقع په لاس ورکړي چې په نړیواله چای حیثیت ومنل شي. دوی په غواړي چې په ګوانتنامو بی جیل کې بند خپل لوړپوړي مشران را خلاص کړي. واشنگتن ته بیا په دې برلاسي توب حاصل دي چې ورسره د دوی مهم کسان کېد دي او په آینده کې به په هیواد کې خپل پوځي موجودیت غواړي.
زمونږ همکار ملیحا امیرزاده به چې د ای اف پی خبري اجانس د مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کول. نن په ټوله نړۍ کې د کډوال ورځ نمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه تیر کال په پرتله سخت کال د کډوالو شمیره د نورو وختونو نه ډیره زیاته شوې ده. په پاکستان کې کډوال څنګه ژوند کوي په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهید د یو رپورټ جوړ کړی دی چې پکې د کډوالو ستونزې هم بیان کړې دي.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیوال ورځ مانځل شي. پاکستان کې د اقوام متحده د کډوالو لپاره د اداري یونیسیار د ویاندې دنیا اسلم خان په وینا چې دا وخت پاکستان کې د افغان کډوالو په شمول د نورو ځینو ملکونو کډوال هم میشت دي خو په دې کې لټولو زیاته شمیره د افغان کډوالو ده. د دې ورځې په اړه دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ورځې مقصد دا دی چې مقامي خلکو ته د کډوالو حیثیت او اهمیت ور په ګوته کړی شي چې دوی هم انسانان دي او د دوی حقونو ته هم اهمیت ترلاسه دي. دی زیاته کړه
ټول مقصد دا دی چې خلکو ته دا وایو چې یو خود مهاجرینو یا بے کور سوی په ناګزینو د خلکو سره همدردی پکار ده. په دې چې هغه ډېر ضرورتمند خلک دي هغه ته پکار نه ده چې په اوس پک نظر وکتل سي یا دا پکار نه ده چې دا هغه سره خالی په دې ویس باندې چې هغه مهاجر دي ظلم یا زیاتی وکول سي. نور مقصد دا دی په پاکستان کې هم چې افغانانو سره یا نور کوم مجبوره مهاجرین وی د اغه ضرورتونو ته وکتل سي اغه سره په چې کوم ملکونو دی ته پناه ور کړی دا الته پکار دی چې د انساني همدردی پر بنیاد باندې د دې انساني حقوقو خیال وساتل سي.
د دنیا اسلم خان د خبرې پترس کې مشال ریډیو سره خبرو کې افغان کډوالو وویل چې دوی په امروزه ژوند کې یو شمېر ستونزې لري. د خیبر پختونخوا د هریپور شپاړسم نمبر افغان کیمپ نه د افغانستان د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نبی مشال ریډیو ته وایي
پهلن نو بدلته چې کوم ژوند موږ لرو په دې هریپور کې یو اوس پهلن په دې وخت کې موږ تم دا خبرې کېږي چې سبا تاسو دا کارټونه ختم شوی دي تاسو څه کوئ او څه کول غواړئ مونږ ته اسمان نه پیسې مونږ ته کاټ نه نو اسمان غیر د پیسو نه خپل امکان نه لرو مونږ سره پیسې ورکو او دواګان هم نشته چې خلاص وطالونه کوم کوم دواګانی چې دی هغه سره د څه خاص کوم دوا نشته نور کجا خبره ده چې لګ مشکل غټ تکلیف ولري هغه سره درته وایي چې زه ټا پاتې بوزه او زه لا فتلان کیږي ته بوزه غټ هسپتالونو ته د پیسو په زور باندې مونږ سره غریب خلک په دیړې باندې پیدا کوو اخرم کې بچو وسونه رسیږي مریضي مونږ دلته لمه زلا سیمټ سیم
همدارز یو بلتن هم مشال ریډیو ته ویل
زمانون جاوید صاحب د کابل ولایت د افغانستان اوس اوسه کوم پېښور په رچي د بلبهار کې زمونږ سم دي دغه ریښه نن سبا د پولیسو والا د څنګهول کې مثال کا کارډ ورته وښیم کنه غدر ته وایي چې صاحب ایکسپایر شوی بیا موږ څه نه دی کوم څنګه نور وخت کړی بیا وایي چې د ټوکن نمبر وکه حالانکه ټوکن کې هیڅ نشته خو صرف هغه پېښور لپاره کنه مثال وایي چې بس
چای پانی را کنو دغه ستونزې دي او نور خو بس مسافرې ژوند د تیروي یاره د سکول او دا نور مسالې خو بالکل نشته الحمدلله او صرف دغه د پولیس نه ډېر پتنګ یو پیسې ورنکي والا چې پلار دین کې پری دي د پیسو خبر نه کیږي.
د یونیسیر د وینا مطابق د دې افغان کډوالو لپاره یوازې په خیبر پښتونخوا کې او یا کیمپونه جوړ کړي شوي دي او دغه رنګ د ټول شمیرې 20% کډوال په دې کیمپونو کې ژوند کوي. د ذکر وړ ده چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ایسارتیا مدت سر ته رسي، خو لا تر دې دمه دې لړکې نوي منتخب شوي حکومت خپله پالیسي نه ده اعلان کړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د شخصي پوهنتونونو اتحادیې د مرکزي حکومت لخوا په وړاندې شوي بجټ کې په تعلیمي ادارو لګول شوي ټیکس رد کړی دی. د دغه اتحادیې چارواکو ویلي چې د دې ټیکس څخه د تعلیم په شعبه کې بدې اغیزې پرېوتلی شي او پکار ده چې مرکزي حکومت د پخوا په څیر تعلیمي ادارې له ټیکس څخه مستثنا کړي. په دې موضوع د کراچۍ نه د مشال لاډیو خبریال ظفر کریمی دې رپورټ ته غوښ شو.
د شخصي یونستیو یا پوهنتونونو اتحادیه اے پی یو آئی چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او د مرکزی حکومت له لوري د 2013 او 14 لپاره په وړاندې شوی بجټ کې په شخصي پوهنتونونو لګول شوی ټیکسونه یې رد کړل. د غونډې د ویناوالو په خبره دا ټیکسونه په پاکستان کې د تعلیم شعبې ته زیان رسوي. پریس کانفرنس ته په وینا کې د ضیاءالدین یونستی وایس چانسلر پیرزاده قاسم اویل پکار ده چې کم ٹیکس څخه د پخوا پشان تعلیمی ادارے مستثنا ګرځول شوی وي. دی وایي د شخصي پوهنتونونو ټولې اړتیاوې دغه یونیورسيټیانې پخپله پوره کوي. په دې برخه کې د لوړو زده کړو کمیشن وارد مخه مرسته نه کوي او دا ټولې خرچې دوی د زده کوونکو څخه د اخیستونکي فیس څخه ترلاسه کوي. په زده کوونکو وارد مخه ډیر بوج دی. د دې ټیکس له لارې به په زده کوونکو 15% بوج نور هم زیات شي، نو ځکه موږ وایو چې دا ټیکس د معیاري تعلیم مخې ته یو خنډ جوړ شو. غونډې ته په وینا کې د محمد علی جنا یونیورسيټي وایس چانسلر عبدالوهاب وویل په 2000 کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه راغوښتل شوو استادانو ته د انکم ټیکس په برخه کې 15% ټیکس معاف شوی وو، خو په دې بجټ کې د زده کوونکو د فیس د زیاتولو ترڅنګ له استادانو د ټیکس معافۍ دغه سهولت هم بیرته اخیستل شوی دی. دی وایي هغه ادارې چې د زده کوونکو څخه د ټول کال 2,00,000 روپۍ فیس اخلي په دې 15% نور ټیکس لګول شوی دی او د ټیکس د جمع کولو بوج هم په اداره وراچول شوی دی. بله خبره په دې بجټ کې دا ده چې څه موده مخکې د بهرنو ملکونو څخه راغوښتل شوو خو استادانو د حوصلې د اوچتولو لپاره هغوی ته 15% انکم ټیکس معاف شوی وو. هغه سهولت اوس په دې بجټ کې له استادانو څخه واپس اخیستل شوی دی او دې کارونو استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ کړي دي. د انډس پوهنتون وایس چانسلر خالد امین خبري غونډې ته وویل په پاکستان کې دا مهال نږدې 5,500,000 زده کوونکي په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، چې له دې جملې څخه 13% زده کوونکي شخصي یونیورسيټیو ته ځي. هغه وویل په زده کوونکو او استادانو د لګول شوي ټیکس څخه مرکزي بجټ ته 3 بلین روپۍ زیاتې ورځي، خو د دې څخه د تعلیم په شعبه ډېرې بدې اغیزې پرېوځي. دی وایي ما ته معلومه ده چې اوس هم کله زده کوونکي د فیس جمع کولو لپاره راځي نو دوی دغه کلنۍ فیس په څو قسطونو کې ورکوي. ځینې زده کوونکي د دې لپاره قرضونه اخلي، ځینو ته بیا خپل پوهنتونونه سکالرشپونه ورکوي، خو بیا هم د دې ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ په زمانه کې دوی خپل فیسونه نشي ادا کولی. د شخصي پوهنتونونو د اتحادیه چارواکو د پاکستان له وزیر اعظم او د خزانې له وزیر څخه خواست وکړو چې د تعلیم شعبې دې د پخوا پشان له دې ټیکس څخه مستثنا کړي او په دې توګه دې وارد مخه پستون زوکګیره د تعلیم شعبه له مشکلاتو څخه وباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي. کډمن اوریدونکو د خبر پښتونخوا اقلیت حکومتونه ګیلمن دي چې د دوی لپاره په بجټ کې ډیر لګ رقم چې دی پیسې خودي شي ودي او دوی فکر نه کوي چې دیزل بعد د دې استعمال هم په خیر خګړی د کارو لپاره وشي. بل خو د اقلیتونو د صوبایي اسمبلی یو غړی وای چې دوی د خودي شي پیسو په اړه د حکومت نه سو پوښتنه هم کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو همکار رابعه اکرم خان راکوي.
خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو اقلیتونه وای چې یو خو اغوی لپاره مختص کړی شوی بجټ په صحیح ډول نه استعمالیږي او بل سخ کال په بجټ کې اغی لپاره مختص کړی شوی رقم انتهایی کم دی. د آل پاکستان هندو رائټس موومنٹ چیئرمین هارون سرب دیال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سخ کال د نوي حکومت د اقلیتونو لپاره په بجټ کې یو سل شپږ میلیونه مختص کړی دي. د زیاته کړه چې تیر حکومتونو کې موږ دا وکتل چې د اقلیتونو لپاره مختص کړی شوی پیسې د هغوی خیر خیګر لپاره نه دي استعمال شوي او په کار ده چې حکومت په دې حق لاسه کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا اماؤنټ کم دی باندې نظر ثانی پکار دی. موږ ته سکالرشپ لپاره پکار دی, میډیکل اسسټنس لپاره پیسې پکار دي. موږ ډیر غریب کمیونٹی دی دلتا پاکستان کی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جہیز فنڈ پکار دے اور خاص طور پر زغم فاٹا یا ایف آر کے زمون کم نان مسلم پاکستانی کرسچنز یا ہندوان یا سکھان اسی کی اگوی تا ہم دا ٹریبل کوٹا کی ایڈجسٹمنٹ دا ہوئی پکار دے.
دا غرنگ دا ایسائی مذہب سر تعلق لرون کے او دا بشری حکونو پا اڑا کار کون کی اگستن جیکب وائی چی ہر کل پشان بجٹ اعلانو شو خدا مختص کرشو رقم با حل صحیح استعمالی گی کل چی دیلا پارا سا کمیٹی جوڑے شی
اس پورے خلق دا معلوم ندے شو دا پرول پجے شٹا لڑا کم زی کے کار شوے دے کم زی کے کار ندے ان بکار دے منورٹیز نا دا سا کمیٹی جوڑ شی اور منتا یو کلیئر شفاف پکچر ملا بشی ہوئی دا فنڈ فنڈ چرتا چرتا استعمال کی.
سکھ مذہب سے تعلق لرون کی د صاحب سنگھ وینا دا چې دا مختص کړی شوی رقم ډیر دی خو که په صحیح طریقې استعمال وشي
ډیر غټ شی دی. خو د مینارټی فیلا ویبود باندې دا استعمال شي چې کم ټیکټ چاته اچا په اپروچ باندې مې راښوي دی کا هغه دی پالټي صدر دی کا هغه نور داسې دی پالټي خلک چې هغه په پالټي کې چلیږي هغه دی ټیکټ ورکړي دا ټول فنډ به هغه په حلقه کې هغه بتر باندې استعمالیږي. مینارټی والا صرف تیار یو ډیمې دا بس هغه ته سپیډ باندې لیکل وکړي او سین تیواری بس هغه نورې څه کار نشته.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو په مخصوص چوکې باندې منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر سوران سنگھ سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په بجټ کې د اقلیتونو لپاره مختص کړی شوی رقم په حق له د پنځه سوالونو جواب د حکومت نه غوښتې دی.
تیر پنځو کالو کې چې د مینارټی فنډ په کم کم ځای کې استعمال شوی دی نمبر ون. نمبر ٹو پلس اندازی کے مائنارٹی بچوں کا اسکالرشپس اور بکس کا شکل کے سمر پیسی سوشری دی. اور نمبر تھری آگا زمین کا میں جو فائن دے چاہ پر دیوا کے راضی داغی نہ دی سمر پیسے ورکڑی دی. نمبر فور چپے پنجو کا لوکی دا مائنارٹی کوٹا چپ صوبہ کے 0.5% راضی پتا باندھے سمرا مائنارٹی کسان دی برتی کری دی.
دا ڈاکٹر سوران سنگھ پوینا چ اغبا دا اقلیتن حقوق لپارا خپل آواز اچتوی. رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
قدرمن اودونکو د مشال تاسې د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې پایشي بوته را رسیدلی وو. یو سوشي به پاتې دي چې بوریوال کاکړ ته پکې یو واری بیا وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
افغان طالبان وای چې دوی دې ته تیار دي چې په ګونتنامو زندان کې د بندي پنځو طالب مشرانو په بدل کې هغه امریکایي عسكر خوشی کړي چې دوی له 2009 کال بندي ساتل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند شاهین سهیل اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي تر کوم حد چې د معلومه ده نو د امریکایي عسكر په ښه حالت کې دي. شاهین سهیل ویلي د بندیانو تبادله په قطر کې د خبرو اترو تر پایل وړاندې د دوی د ایجنډا په سر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا جان کیری ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې دوی هم د دې سره اتفاق نه کوي چې په قطر کې د طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد کړي. د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې د متنو په سره خاورو نومې سیمه کې تیر شپه ناوخته د پاکستاني پوځ پر یو کاروان د وسلوال طالبانو په برید کې 15 عسكر وژل شوی دي. افغانستان د جلال آباد شار په مجبور آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او یو ټپي شوی. له سیمه د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پېښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. او د نړۍ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي یک شنبه پورس په قطر کې غونډه کوي چې د شام د ملګرو په نوم یادېږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وشي.
قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونې پای ته ورسیدو. زه ستاسو کوربا ګل ایاز د خبرونو وینکې بوریوال کاکړ، موږ تکنیکی همکار جاناتن او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو واوري. خما خام لري او خوشاله اوسئ.